درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. تلور بجیدی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وشنې کمی شوی خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2021 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمیر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړه ولې په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوی انجینر کورنۍ وای
چې ورزم از ما د ورور جسد ته می دروي چې هغه ظلم سره سوي چې بيخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کابل کې د هغو انزورګرانو چې پر دیوالونو به انزورونه کښل کار درېدلې
محدود څه چې بيخي بالکل بندې ټول فعالیتونه زمون.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار خراب شوی. د ریخ پرونی په دوهمه نیمایی کې مخکښ شزی پروګرام لرو خو تر هر څو وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولهیزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید اوم تلینده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولهیزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نشول وویل.
خلکو د ارګنه د وټلو هڅه شروع کړلې د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او وی هم عین حالت کې خو ولې موږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته د ورختاین به ولې قوتونه بخپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړي. ترڅنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د ښاغلی محب سره د حکومت د سقوط او د طالبانو د واکمنۍ دو په تړاو باندې ګڼې نورې پوښتنې د ازادي راډیو په ځانګړي مرکه کې ځواب شوي چې ژربه خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان به گوش جهانیان خاطر دشمنی که در افغانستان است.
تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې مظاهره کړې او له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي. که څه هم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځې کارکوونکې په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومې ګرځول شوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستانه د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیالي هیدر بارنن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندۍ کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړ مشپه 134 اتیا افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په کالګري، ایردرایا او منټن کې مشت کړی شي. شان فیسر د افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کورته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر پر 15 په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې دولتي کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې د افغانستان او افغانانو لاس نیسي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې وویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د پټاګ کولو لپاره د دسمبر پر 19 د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان یا او آی سي غونډه هم بللې ده. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخامخ ده. او بیا هم له پاکستان نن د پیښور په یو خونځي د خونړي برید اوم تلیندی. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د حکومت او طالبانو د پاکستانی ډلیا تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره ویلي حکومت هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان وبخي. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل. په پیښور کې د آرمی پابلیک سکول په نوم د یو ښوونځي په زده کوونکو ډزې وکړې. دوی په دې برید سره 148 کسان ووژل او 114 نورې ټپیان کړل. د پیښې ډیر قربانیان د ښوونځي ماشومان وو. تمه ده نن د دغو وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه سره راټول شي او د خپلو بچانو یادښت ترسره کړي.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي په ورستۍ تلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمی شوي، خو په وړاندې تاوتریخواله لا هم دوام لري. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی بللې ده. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ فقط نه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه خزینه خبري اعلان وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلون وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به غوي د رسنې سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر یې په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی وایي که څه هم په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبریالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبریالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي وو. عبدالمجید هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 250 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوې وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق بیس خبري عالم چیرې وزل سوی نه در نیزبان ته خطر پیښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پیښ سوی دي چې څو علتونه وو. د خبري اعلان برخورد له موږ سره ډېر نوی وو. طبعا ځینې جو کې د عدم پوهاوی منځ ته راته موږ ځواکونه هم خبري اعلان سره برخورد ډېر نوی وو. کله کله د سوی دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته مخه کړله. دا مستقیما د یو هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یو لوی ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 خزینه خبریالان بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
وامه ورېدل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. د طالبانو له بیا واک بنیدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د توند چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یوه وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه یې په فیسبوک کې یو پوسټ کړی و. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده او دی همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورورې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولی او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماش غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي. اول خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون راکړه هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کیږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیت مخ ته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شرا واستي باندې ور جواب کوي چې دا په موږ وسی په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته پننواتي ورغلل خو د بیلابیلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي. خو د نومبر میاشتې په 21 نیټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتي په خاطر ورځي د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید شما ته د شبخانې ته راسه.
ورته موضوع څنګه د دوی ته پلار اصل ته ورزم از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ظلم سره سو یو چې بيخي په هیڅ کتاب کې نه وروا چې فزای ور ماته کړي او سترګې ور چولې او مخې ټول کنده غون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمی زخمی او په ولو ټکول شهید کړي او به روته لاسړلې ورزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیوش کړم یک مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې زکاله یو شمیر فیسبوک پانو ما ته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمه خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چکوم زنه شم کولای د طالبانو پاړه سوالیکم
ما ما چیز نشته کنه ملای طالب
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران حمیدا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکي او هم اوس چې بیا واکمن شوی له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د په خبره له هم دی عمل اوس ډیر کسان د دوی پاړه د څلیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوری کی چې خپل خبره سانسور کړي
طالبان د بیان پزاري باندې هیڅ باور نه لري په تیر وختونو کې دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکری مخالفت باندې یا په مجلس کې له چانه خبره سوي دوی وجلی په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نخښه وي دي خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دی او اخترونه ور کړی دی او هغه نه اقرار اخیستل شوی د سبي او تاسو پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنوي سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنوي په وطن کې اته هغه خلک لا پوسټونه نه سی کوله ځکه کورنوي ته اخترونه ور کول کیږي یا ورور یا پلان امنیتی ادارو ته ورغښتل کیږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی سخم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغه هر څوک کوي مګر لپاره هم منلې دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټوئیټر و چاره څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه دخولې نو اسلامي مرتدی مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبلي څوک ستونزه نه سر لري
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل هم ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستام کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژنې له منځه یې وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راوت کې لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د بشری مرستو په دوام څخه باندې 19 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک له لوري په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام پرون چهارشنبه 19.2 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک یا ای ای بی ته وسپارل شو. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شوی ستونزو لپاره یو مناسبه حل لار پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدي پیسو د مرستې څلورمه کڅوړه ده چې د عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را په دی خو هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره بلدي وروسته او د 2022 کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. د طالبانو د کارنې مالداري او اوبو لګولو وزارت په میدان وردګو کې دوه سړي خونې بیرته ګټي اخیستنې ته سپاري. د کارنې وزارت ویان مستعین عمری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کارنې سرپرست وزیر جنوبي ولایتونو ته د سفر په لړ کې د میدان وردګو ولایت کارنې ریاست ته لارښوونه کړې ترڅو په دغه ولایت کې د میوو او نورو کرنیزو توکو شته دوه سړي خونې ډیر ژر بیرته فعالې کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه دوه سړي خونې د زر میټریک ټنه میوه او نورو کرنیزو توکو د ساتلو وړتیا لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو توکو د ساتلو او پروسس لپاره لسګونه وړې او سترې سړي خونې جوړې شوې، خو په وروستیو میاشتو کې ځینې د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله له فعالیته پاتې وې. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن پنځشنبه یو امریکایي ډالر په 103 افغانۍ بدلیږي.
یو شمیر انزورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه کښل وای نور دا کار نشي کولای. دا هنرمندان وای چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګری په اړه د طالبانو د حکومت دریځ تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار درولای دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین بیرغ انزورونه کښل شوی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، هو مونږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. زبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړی وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې څلور میاشتې تیرې شوي دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو لراتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار وینی
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څنګه د لمنځولو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څنګه لري هم نکړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څنګه لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشتر به کلی با رنګ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاستو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو تر څنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاستو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. ان یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وای تولیدات شدي خو به ټیټ دي ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې په ورستیو کې د کبانو ګنش مېر فارمونه جوړ شوې دي او خوندان وای چې د کبانو خوراکي مواد او نور شین ګران دي.
کونړ هغه ولایت چې پریمانو بل ریو پکې د کبان روزنې لپاره خ زمينه برابر ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډیره فارم لرونکو له تولید خوختي خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښه واردولو بازار کمزورې کړې ده. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی سیمه اوسیدونکو عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټي او د ژوند د خوالي په نیت د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل خو حالات پر ډیر زر بدل شول.
پاکستان نومره مایان راځي دا کاټنی مایان راځي موږ موږ د ژوند مایان بازار هغه ډیر زیات خراب کړی.
دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالی او د خوراکي توکو بیو لوړوالی خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړی دی. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزي ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي خو د حکومت او مرستندویانو همکاري ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کی.
فارم لرونکو له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوښو بندیز ولګوي څو دوی خپل هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحیح غوښه ورکړي. پا په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نور اړوندو ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړې او ډیر زر به ورته داسې حل لاره پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي، خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ته چې هغه ضرورت هم زمونږه د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. 4:30 بجې شوې د روانې خبرونې په دوام کې مخکشي شزي پروګرام هم لرو، خو اوس صفی الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار عبدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولیزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. ښاغلی محب د حکومت تر سقوط وروسته په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا مرکه به ژر د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک او یوټیوب خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستيال هیدربار د کاناډا له خوا د 34 افغانانو د استلو هڅه استایلې ده. هغه د دې پروسې د لا ګرندې کولو غوښتنه کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. او نن د پیښور په یو خونځي د خونړي برید اوم تلیندې د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل په پیښور کې د آرمی پابلیک سکول په نوم په یو خونځي برید وکړ. 138 کسان یې وژل او 144 نور یې ټپیان کړل.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د آسیا جام د فوټبال سیالیو د پچاچونې نیټه وټاکل شوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس دات محمد ناوک نن 95 ازادي راډیو ته ویل د آسیا د فوټبال جام سیالیو پچاچونه د روان مریض کال د هوت میاشتې په 4 نیټه ترسره کیږي. په دې سیالیو کې به 24 لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په خپلو کې سره لوبه وکړي. د آسیا جام سیالۍ لوبه د 2022 میلادي کال په جون میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله دا مهال په دریم ګروپ کې ده او د سکل د آسیا جام فوټبال سیالیو په 50 کې هم ګډون کوي. د کابل فوټبال لیگ په سیالیو کې د داوودزی او رفا لوبډلو د سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پرون د دغه لیگ په الف ګروپ کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې داوودزی لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره په 4 ګولونو امید درخشان ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې رفا لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره 2-4 په وړاندې 51 لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه رفا او داوودزی لوبډلې د کابل فوټبال لیگ سیالیو فائنل ته لاره پیدا کړه. د کابل فوټبال لیگ دغه سیالۍ 2 مخکې د 9 لوبډلو په ګډون پیل شوی. او د تکواندو په ډګر کې چین ویلي د تکواندو نړیوالو سیالیو قربتوب نه کوي. ټاکل شوی و د تکواندو د اتل ولې 25 پړاو سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په وروستیو کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي، خو چین ویلي چې د دغو سیالیو قربتوب نه کوي. د تکواندو نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو سیالیو د ترسره کېدو نیټه یې ځنډولې او د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به د 2022 کال په وروستیو 3 میاشتو کې په کوم بل هیواد کې ترسره شي. د تکواندو د اتل ولې نړیوالې سیالۍ په هرو 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
مخکخی خزی
ا
ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي متشابسین دي زموږ د دې خبرونې لمړی میلمنه اغلې مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشابسه او د دې ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده او همدارس اغلې جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي اغلې مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي مرزیه جانی
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد مننه سلام تاسو تا طول آوریدون کو تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لری ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی آیا ده ده کم خارجانو لخوا چه تمویلی جه که چنگه
د حمله تاسو نه ډیر زیات مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ دا خصوصي شرکت ده تجارتي شرکت ده د خدو لپاره جوړ شوی د خدو لپاره تر دې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو ولی زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینه برابرې سي دا د هیڅ یوې بهرنۍ رسنې د هیڅ یو بهرنۍ شرکت یا کوم ادارې لخوا سپانسر شوی هم نه ده په موږ لومړی کې مثلا ما درې تړون مخکې دا کارونه شروع کړل نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای نو ډېره هڅه مې وکړه ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو زه ډېره زیاته طرفدار دیدم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کوم خو متاسفانه هغه نومونه زما انتخاب کړي وو ټول ایسا ادارت کې ثبت وو نو لورا د یو سین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی سره د دې په افغانستان پورې مربوط نه ده ولی هلمند سره داسې نشتون لري نو آماغا و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه او خپله برایت سره د دې چې هغه بیا خارجي نوم ده روښنایي ماناور کوي هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی شوی چې د دې نوم تر څنګ ولري چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه وو ولی د وخت په تېرېدو سره موږ وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول و نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله چې یعنی موږ سره دې چې میرمنو رو موږ سره کار کوو نارینه و هم کار کوو خو د وخت تېرېدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل واوسم او خپل تجارت ته رشد ورکړم هغه ته له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم بالاخره د بیکونو د بکسونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ او په دغه وروستیو شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل چې یو نوهاري باید په دې برخه کې شوی وای او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکنه تو که چه هم دا قیمتی دبری دی و چرم ده مثلا و دیتا ورط نور شاین دیگه تر چند یوش مرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری وقوی تا باید کاری زمینی براوری شه وی چه مکنه دا قیمتی دبرونه لست نواواری دا و که چه مکنه دسکولونو که لگنه استفاده کوله کارول که دل و دیگه تر چند که جامو که مهم استفاده کوله نوز مو کارم مشخصا تام دو موارد رو تاخیر
اوس هم زمر دو همه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي
سلام خوري خاصه خدای دې وکړي چې صحت من او جوړ اوسې روغتیا درته غواړم خوري
که په لمړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي دا څه ډول صنایع دي او په کوم ولایتونو کې جوړیږي
ډیرخه خوري د لاسي صنایع بس کې کار کوم زه خپل یو شرکت لرم لاسي صنایع جمیله شیرزاد په ننګرهار ولایت کې تشریف موقف لري نو هغه کې موږ امیز د خزو لپاره لباسونه دا نارینه یې خلینه لباسونه مختلف برخې کار کوي پکې
دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه سي ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي
موږ خو په لاره لپاره خو زه پخته د زیور ته وایي چې لاس کار دا رنګه تارونو باندې کېږي چې دغه نغاره جوړیږي لستون خولي جوړیږي لمنې جوړیږي مردانه او کې د سپین څنډو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یې خنومې دي او فیلن لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم. سلمه لکه لباس جوړیږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترنه جوړیږي.
ډیره مننه جمیله جانې. موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بله پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکوونکي شمیر 15 کسانو ته رسېده چې په هغه کې 19 کسانې مېرمنې وي. او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې، او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول، د ډیزاین په برخه کې دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول، دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې. مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنه ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل، یا مثلا یو شمېر ادارې چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو، هغوی به مختلفو برخو کې زمینې ورته برابرولې، استادان به یې نیول او دوی به یې روزل.
او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې وو. آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمېر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو، او د یو ورځ راغله چې مونږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل، او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو، چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر تلیګل. کله چې ډیجیټل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شول، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سره دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو 15 کارکون که تروسه پوری ما زان تر ساتل دیده که وقت نوقت زیر فرمایشون رازی یا زینی کارون که ایتی آقا باید تر سرشی دقا میرمنی ترا سردی یا دو نارینه و سالان چیدی، دوی بیا لخپل و کرون رو نمو بلپارا کار کبی، ولی خپل دفتر تن نزو زکر آقا بخانه وقت نده، زمو به دفتر کرای دیر زیاد تجیگه و از آقا نشم پوره کوله، یا مثلا دماشون رو پا برخه که هم دقا رقم دستون دو سرم الله مخیم. مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې، او په لومړۍ ورځو کې چې د طالبانو راتګ و، په لومړۍ ورځو کې مېرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره شوه، ستونزې هم ورسره زیاتې شوې. موږ نسوای کولای بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات راغلي دي. موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه و که فکر ورته ولرو چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نشي، ځکه تاسو معلومه ده مخکې دې چې طالبان راشي یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلې وه، چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولای شي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، که چېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولی هدف دغه ده هغه کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولای شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو. هم د دې 15 کسانو ترڅنګ مونږ یو شمېر نور کسانو ته هم کاري زمینه برابر کړو، او پېښته وکولای شو چې موږ لکه په پخوا غونډه موږ وکولای هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغه به وشي چې موږ خپل ځان وچولولای شو، خپل دفتر مو بند نسي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولای شو لیوې لارې نه بل اخره پوره.
جمیله جانې، آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرګي خور خبر تاییده او مواقف ده. په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې موږ کولې، او هغه دفترونه چې موږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نشو کولای، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي، دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره غذابه کرایه ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقعت ده چې یو شپږ یا 15 خویندې تر څنګه لرو، چې هغه زمونږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، یا بل شی لري، یا په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي، موږ ورسره همکاري وکولای شو. د دې نه زیات واقعت ده چې نشو کولای، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولای.
آغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې؟
ما سره خو مخکې سلویش خزی وی کار کو په خپل شرکت کې قالین بافی او سلمدوزی او تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت او زمرد او دا ورته ورکو نو دا خویندو ما سره دلته کار کو او اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپک خویندې کار کوي هغه په خپلو کورونو ناستې دي که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم
مننه جمیله جان او مرزه جان تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي از موږ د دې خبرونی درېما میلمانه هم لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی وحیده محمدي چې د خوراکي مواد په برخه کې تجارت کوي وحیده جان مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي
السلام علیکم په دې خلک په او ته سلام تاسو ته د ګروپ خند ته تاسو ټول همکاران ته تاسو هم مننه چې موږ مشکلات او رویو موږ سره د همکاري کوي خوشاله وسی
که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي مهرباني وکړي
مننه خورجانې تاسو به سره معلومات دی او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کوم څه نه و خپل کار مو خپل ختم دول باندې روان کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه و موږ سره تقریبا وته نه څنګه کارمندان دي هغه کارمندان چې کوم دی وي ماشومان په غوړه وي کومان هغه دي مون چې د سبا ویل لپاره ډورې نه خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره سره ټول په کور نه چې لږه ما شوم ټول په کور نه سي موږ چې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکلات حل کېدل دي اما اوس د نوي نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات زیات او موږ چې دی خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې
شش او تاسو په کوم ولایتونو کې فعالیت کاوه
فعل حاجه زمون کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم دی امدا ولسوالي او تاو خار کې فعالیت خپل حلو تاسو کوم لرلو چې نور ولایت ته البته نور هیوادو ته پر مکتب کو خو بس فعل حل سټاپ شو یو نو
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوي د اچارو د مربا جوړولو په برخه کې
بله هو زمون خپل مستقل شرکت دی ازان د کارم غوړه کړې مشخص کړم دی او مخکې مولې او بیا مویم فعل حل موږ کوم خاص کار نه لرو
وکورناسیو مرزه جان یل تاسو په پښتنه وکم چې څنګه کولای سي چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړي چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاس نور وتلی دي
تر دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاس ورکړی بعد پښتنه خپل افغانستان کې هم خپل مارکیټونه له لاس ورکړي دي ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې هغه وباسي نو تر دې چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه له لاس ورکړي دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زړه تخنه کوي مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاوټ چې مثال تاسو درکم په غو باندې موږ مصرف 2000 3000 تلور در روپی شوي وي اوس خلک اته نشي کولای په زر افغانۍ یا غواخلي نو خامخا دا یو لوی توان د موږ لپاره یو څه ناڅه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال به هر څه د ترو پلان لري او څه ناڅه کارونه وي دی وګوي لپاره توشي او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دغه ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې وګړي د مصرف باید وکړي ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تیر وختونو کې درلودل وسینه لرو مثلا موږ د کله چې جمعې رسیده موږ د جمعې لپاره پوره خپل آمادګي درلوده موږ د جمعې لپاره جامې جوړولې مختلف ډیزاینونه نوې ډیزاینونه او دغه لپاره موږ ډیر زیات تحقیقات کول چې اوس مهال مثلا تیر کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د جمعې لپاره ډیر فروشات او ډیر فرمایشونه درلودل ولی اوس مهال هغه څه موږ نه لرو اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو بخښه خلق وظیفو تطلل پانتونونو تطلل مختلف نور کارونه وغوی درلودل اوس خود کاری در ضرورت تاساس اخشل کهی فکر نکم چه اوس محال دغه تدیر زیر جدی و سید خلق تی و کولیتی وغوی نوی دیزاین وقتی او نوی کالای بانده وغوی پیسی مصرف کهی دا مثلا پرو تا معلومه در سیندن سبا در جمعش پیوره دیدی حتی در چون تو که خلق خپل کورونو ته برابر اولای نیست نو څنګه به کولای شي وغوی دې تزړه کړي چې لباسونه ځان ته واخلي نو یو ډېر تور سفر راغلی د افغانستان په تولیداتو یا د خزو په کارونو باندې یا د کوچنیو تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړې دي او هم
یو نو ناهیلی د خلکو ترمنځ رامنځته کړې ده چې یو بله مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغه دریو میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوه فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل ټول په خپلو کورونو کې ناست دي، اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه ښه کړو کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولی هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده، ځکه یو شمېر هېوادونه وو چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدغومره وختونو کې ملاتړ کوو کله ناکله، ولی هغه هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هېڅ نوع دغه مصارف دغه تاوانونه دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یو مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
آغلی جمیله، که په دې اړه تاسې موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسې تماس و؟
بلی، وخوري تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو واقعت ده موږ د دې لارې نه نندرتونونه هغه کول، موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایع خونه بنده ده نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو، یعنې داسې نندرتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی ځکه چې زموږ اتاق په حاله نه ده او د وټاک کم لاټر مونږ سره نشته ده. دا لکه یو څه به سرنوشت وي په دې رقم باندې مونږ.
وحید جان، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او مخکې مهم کړی دی، په دې برخه کې تاسو د خپل توکو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید تاسو څخه واخلي د اچار او مرباوي؟
مننه خور، خوشاله اوسې. زمونږ چې اوله کې ما زمونږ چې کوم اوله کې د کور کاروبار هغه نه بعد به موږ ځند لپاره مستقل یو شرکت غوړه کړو. هغه چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره کار کوي، لکه ما مخکې مو زمونږ سره وته نه کزنه کارمندان وي او د تر نه کارمندان نه نو یو چوکیدار یو خلڅون کې او بل مالی بخش کوم کار کوي. هغه موږ سره هغه چې زمونږ مالی د خلڅون کې یا مارکیټینګ والا چې کوم هغه به مارکیټ د زمون سیمپل چې کوم دغه ورلی او ما غتبم خرڅولي او نور ولسوالیو کې هم زمونږ بازي کسان وو چې هغه به زمونږ لپاره د مارکیټینګ دغه کولو. او موږ خپل موږ د موبایل د لارې کنه د اټاون د ملګرو چې هغه لارې به موږ خپل تبلیغات او خپل معلومات هم خلک شریکول.
وحید جان، آیا تاسو له دوی سره ځنی هغه ځای چارواکي چې د چالت کار کوي خبري ورسره کړې دي؟ له طالبانو سره چې دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید وده وکړي؟
مننه کور جان، نه خپل حال د سیستم ته کړې کلاري کول کې ناش کیو چې خاص سم نه دی کړی، لکه تللی نیو راغلی نیو کچا ته زمينه مساعده شي او موږ سره نور خو هم دي هغه شي حملات شي ان شاء الله تسلیم لرو چې د خپل مشانو نو او د خپل مسول چارو کنه د وختونه او کتل شم کړي کار یزره کی ځکه کچا ته دا سي حالات وو سي هغه خو هم دي هغه کون دي چې موږ سره برحال کارمندان دي نه وي بل څه چاره برابر شي کچا ته زمون داولونه زمون आवाज واوري موږ سره همکاري وکړو به ډیره زیاته خو سي.
دوی هیڅ ډول همکاري هم راست نه د خړې د شذو له تجارتونو سره چې هغه ته لار برابره کی زمينه ورته برابره کی چې یو څه پرمختګ وکړي دوه د وکي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی. او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړي چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کیږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي؟
تاسو نه سره معلومه ده لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده. طبعا چې باید موږ تاسو مخ ته ځنه یار کوو کو چې کله یو خور د کور نه وځي بارکیږي او د څه کار لپاره تبا چې دقیق لپاره مشکلات ستونزې خبري هم د کورنۍ خبري هم د ګوندونو خبري هم د نورو خلکو خبري د خطي حتمي او ضروري وسی. نو همدا وجه ده چې خويندې د مشکلاتو سره مخامخ لاسه ګریوان دي کچا ته یو خور څومره غواړي څومره وو چې دا مطلب وړاندې پر مخته کوم یو تجارت کوم یو کار کوم خو بیا هم زموږ ستونه داسې ټولنه ده چې غواړي نه نه د البته چې موږ پر مخته وکړو مشکلات شو یعنی مشکلات ډیر زیات دي
بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور کورنی مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، مطلب په هر وخت کې د خزینه لپاره مشکلات ډیر زیات دي.
مرزی جان کتاس په دې اړه باندې مشته څو خبري وکړي چې شذې په خپل ژوند کې په ځانګړي توګه تاسو خپل کیسه مشته وکړي چې لڅ ډول ستونزو ورسته تاسو تر دې ورځې پورې رسیدلي واسي چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړي، نور شذو ته د کار زمينه برابر کړي.
متاسفانه د خزو پر وړاندې ستونزې ډیرې زیاتې هم په خواوي اوس خو نور هم زیاتې شوې دي، ولی دا هم باید هېر نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولی شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي، دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. ځکه دومره لویې پروژې په افغانستان کې راغلي چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، له پروژو نه سمه استفاده ونه شوه، هغه څه چې باید د مېرمنو لپاره شوي وای هغه کارونه هېڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغه لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنیو کې فعالوم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلود چې یو ځل رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډېر زیات ماته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکول، از دوی نه ښکاو په دې برخه کې. عمل یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربهګي دا هسته، ولی د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې کچېرې ولې یو څه کار لپاره اقدام وکړم مطمئنه چې لا کنه کولای سوزو. اما هغه چې کارونه مې بلاخره شروع کړل او سره دې چې ټول معلومه ده یو تجارت ډیر چیر په خپل خونه درې کې حداقل کال دوه کال وخت نیسي، خامخا نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نواری باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید، له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل، د هرې ناخوالې پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه. ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړوو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کې ده په صفحه کې به خپرېدل چې دا خلکو به مختلف واکسینونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدل. ولی موږ د دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نواوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټول خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروسته کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تروسه پورې هم فعال دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید بدلېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولی دا په دې معنا نه ده چې یوه ښځه دې په کور کښېني، یوه ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټولو ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی. دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ټول ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې، ولی بهتر همدغه ده چې د هر ډول حالاتو لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید چوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لارې دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کښېنو، حل لارې دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو او دا وخت ده چې خپلې مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خواغندې ادامه ورکړو.
جمیله جانې، تاسو د مرزه جانې خبرې واورېدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره ته وکړې، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ او ریکړم وکړ چې تاسو باید شروع ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خوري د خپل هم ډیر یو وړوکی پانین مې و، ډیر یو وړوکی کورنۍ و ما. نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کو، کله به د افغانستان ژوند ده دسه ما مهارت نه لري چې دسه نور وادونه غونته د پرمختګ کړی افغانستان ژوند کوي. نه د ټولو خویند ژوند دلته د مشکلات سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لرم، د لپاره چې زما خاوند تکلیف لرم، د بیا دغه تکلیفونه
ماشپک ماشومان لرد دل بیاغه ماشومانو نه دی سنه تراغلم چې ما به کالی په کور کې جوړول یا وړو کې زوی مې و چې د مکتب نه راته د ته به ما د لباسونه ورکول یا دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی هغه ته به دا به ورکول هغه خانه به نور راوړل هله 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 بل اخره دی کې ما پرمختګ وکړو پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو پسې دی زیاتېدلې یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې مختلفې پروژې راغلې د افغانستان ته خلکو په باندې کار وکړو هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې دنیا ده نو انقلاب د افغانستان ده دا شیان پکې شته نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو هم ویلې چې موږ قوي یو او خزی او خزی خو نړۍ جوړي خلک مور د زنګو زنګې تل عمر نو څنګه پرمختګ نشي کولای
او ریدونکو د مخکښ شذې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی له اغلی مرزیه حفیظی له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم
سلام و درود بر شما در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می‌شنوید کمیته دفاع از خبرنگاران می‌گوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده اما خشونت‌ها در برابر خبر